احمد شبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. په کابل کې د امریکا شارج دفتر راس ویلسن:
د طالبانو له کړنو بېخي ناهیلي شوي یو.
پر طالبانو د امریکایانو انتقادونه په وروستیو کې ولې زیات شوي؟ د سیاسي چارو کتونکی نجیب آزاد وایي:
د مسکو د ناستې را په دې خوا د هغو په دریځ کې ډېر زیات تغییر راغی.
په دې خپرونه کې به دا هم واورئ:
سرکولوژمه باور ندارم.
روغتیا پالان بیا د کرونا د درېیمې څپې په خاطر خلکو ته خبرداری ورکوي.
نظر دوهمې څپې ته چې دا درېیمه څپه ده نسبتا وخیمه ده.
د دې خبرې مجلې په وروستیو کې له یو موټر چلوونکي سره شخېدلی یو.
ډېر وخت دواګانې وړم، لا دغه شبخانو سامان نه وړم.
تر هر څه مخکې خبرونه له نوریاس نوري څخه.
په پیل کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه. په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست او شارج دفتر راس ویلسن وایي د اسلامي دولت ډلې یادایش تر اوسه په افغانستان کې یو پیاوړی ځواک دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په تاجکستان کې د افغانستان پولې ته نږدې د یوې پرمختللې اډې د جوړولو لپاره د روسیې د چمتووالي خبر ورکړ. د امریکا د متحدو ایالتونو پر هغو څرګندونو انقره په غوسه شوې چې د یهودانو په اړه د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان وروستۍ څرګندونې د یهودانو ضد څرګندونې بللې دي. بشپړ خبرونه. په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست او شارج دفتر راس ویلسن وایي د اسلامي دولت ډله یادایش تر اوسه په افغانستان کې یو پیاوړی ځواک او په وروستیو کې په کابل کې د نجونو پر ښوونځي د خونړي برید مسؤول دی چې لسګونو کسان پکې ووژل شول. خو ښاغلی ویلسن له فرانس پرس خبري اژانس سره په مرکه کې طالبان په هیواد کې د تاوتریخوالي د زیاتوالي مسؤول بلل او هغوی یې له شوي تړون څخه په سرغړونه تورن کړل. د ښاغلي ویلسن اشاره له طالبانو سره د امریکا د تېر کال د دوحې تړون ته وه چې طالبانو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو صورت کې ژمنه کړې چې القاعده یا نورو تروریستي ډلو ته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې پر امریکا یا متحدینو یې حمله وکړي. ښاغلی ویلسن وویل دا چې داعش تر اوسه په دې هیواد کې د یو قوي ځواک په توګه پاتې دی، د دې او ځینو نورو مسایلو په اړه اندېښنې د دې سبب شوي چې موږ له افغان چارواکو سره د امنیت او د ترهګرۍ په وړاندې مبارزې په برخه کې خپل ملاتړ ته دوام ورکړو. د امریکا د ولسمشر جو بایدن د پریکړې له مخې ټول امریکایي ځواکونه به د روان کال د سپتمبر تر 11مې له افغانستان نه ووځي، خو امریکایي چارواکو ویلي چې د افغانستان له دولت او د هیواد امنیتي ځواکونو ملاتړ ته به دوام ورکړي. ټاکل شوی چې سبا پنجشنبه به د امریکا د کانګرس د استازو جرګې یوه کمیټه له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر او له هغه وروسته په دې هیواد کې د امریکا د ښکېلتیا په اړه خبرې وکړي. د استازو جرګې د ویبپاڼې له مخې د څارنې او اصلاحاتو د کمیټې په دې غونډه کې به چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم وربلل شوی، پر دې خبرې وشي چې د روان کال د سپتمبر تر 11مې پورې له دې هیواد د ټولو امریکایي ځواکونو وتل به د امریکا ملي امنیت او د سیمې ثبات ته څه پایلې ولري. د خبر پاڼې له مخې د ځواکونو د ایستلو او په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ولسمشر بایدن پریکړه یوه تاریخي پریکړه ده. د دغو ځواکونو وتل به د امریکا ملي امنیت په اوږده مهال کې د افغان دولت ثبات او د سیمې ثبات ته خطرونه ولري. په دغه سیمه غونډه کې به له افغانستان سره د بیا رغونې د دوام او دا چې د امریکا د مالي مرستو د بې ځایه لګېدو د مخنیوي څه ډول څارنه کیدای شي په اړه هم خبرې وشي. افغان ولسمشر اشرف غنی د تخت استالف تاریخي هوټل چې نوی رغول شوی پرانیست. ولسمشر غنی وویل استالف ځانګړی اهمیت لري چې د په وینا له پخوا زمانو راهیسې د تفریح او کاروبار یو مرکز و. د جمهوري ریاست له لوري په خبره شوی خبر پاڼه کې د غراز ویل شوی چې ولسمشر غنی د دې ولسوالۍ د مشرانو هغه غوښتنه چې دا ولسوالۍ د لومړۍ درجې ته لوړه شي ومنله او د چارو ادارې عمومي ریاست ته یې لارښوونه وکړه چې د تاریخي مخینې په ساتلو سره د استالف بازار د بیا رغونې لپاره یوه درسته طرحه جوړه کړي. د تخت استالف هوټل د پخواني پاچا امان الله خان په وخت کې جوړ شوی و، خو په وروستیو درې لسیزو کې د خپل منځي جګړو په ترڅ کې ویجاړ شوی و. په کابل کې د نجونو د فوټبال د غوره لیګ سیالیو په ترڅ کې د رویال ټیم عدالت ټیم ته 2-0 په مقابل کې ماته ورکړه. د فوټبال د فدراسیون ویان فیروز مشروف وویل چې رویال ټیم له دې لوبې د دریو او په ټوله کې له څلورو لوبو د 12 امتیازونو په ترلاسه کولو سره د لوبو د جدول سر ته ووت.
از 4 بازی 12 امتیاز کسب بکنه و به صدر جدول رقابت ها برسه.
پرون سه‌شنبه د استقلال او آشیانه ټیمونو لوبه وکړه چې استقلال 3-0 په مقابل کې وګټله. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په تاجکستان کې د افغانستان پولې ته نږدې د یوې پرمختللې اډې د جوړولو لپاره د روسیې د چمتووالي خبر ورکړ. لاوروف وویل چې هیواد به له تاجکستان سره په دې اړه په نږدې راتلونکي کې یوه موافقه لاسلیک کړي.
Также мы сегодня обсудили шаги, которые предпринимаются по укреплению.
Можно далее сомнятся сазман пучал карки да фанесан от Таджикистан тарман да пули да пиавартя пара хабари вакри. Да руце звакуна да туризм сад амалиату ки по манасам даул бархахли пнажде ратун ке ки тамал руче да давлатуну тарман фио муафика ласликши.
Межправительственное соглашение, в соответствии с которым мы окажем...
По условиях Таджикистан подрию варду ки нежди вузра руси сартири дирады. د امریکا د متحده ایالاتونو پر هغو څرګندونو انقره په غوسه شوې چې د یهودانو په اړه د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان وروستۍ څرګندونې د یهودانو ضد او ناوړه څرګندونې بللې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون سیشن بی په یو بیان کې وویل چې متحده ایالات د اردوغان دغه څرګندونې په کلکه غندي او زیاتوي د یهودانو ضد ویناوې په هیڅ ځای کې ځای نه لري. ترکیې د امریکا دغه تورونه رد کړي او د اردوغان یو ویان عمر اچلیک هغه درواغ بللی دی. د ترکیې ولسمشر اردوغان چې د فلسطینیانو کلک ملاتړی دی په خپلو څرګندونو کې اسرائیل د فلسطینیانو پر ضد په تروریزم تورن کړی او ویلی دی چې تروریزم د دوی په خطه کې دی. په منځني ختیځ کې کلکې چې وروسته له هغې زیات شوی چې اسرائیل د می له لسمې راهیسې په غزه کې د حماس ډلې پر ضد هوایي بریدونه پیل کړي دي. دا وروسته له هغې چې له غزې د اسرائیل پر لوري توغندي وویشتل شول، نن د ورځې په پیل کې هم دواړو لورو پر یو بل بریدونو ته دوام ورکړ. د اولمپیک نړیوالې کمیټې جاپان ته ویلي چې په توکیو کې د اولمپیک دوبنۍ لوبې به د لوبغاړو او نورو لپاره مسؤونی وي. دا په داسې حال کې ده چې د دغو لوبو له ترسره کېدو سره مخالفت زیات شوی او اندېښنې شته چې ښایي د کرونا وایروس پیښې ورسره زیاتې شي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان زایزه وریز د تودوخې لوړه درجه 25.10. جلال آباد کې به هم اسمان زایزه وریز وي د تودوخې لوړه درجه 28.21. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 24.19. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 29.14. او مزار شریف اسمان زایزه وریز د تودوخې لوړه درجه 10.15.
دا ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله اوري. احمد شیبریم په تخنیکی برخه کې تر روشن را سره مرسته کوي. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت شارج د افیر راس ویلسن وایي چې طالبان په افغانستان کې د وینې تویونې د پراختیا مسؤول دي. ویلسن له فرانس پرس خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو له پیلېدو سره طالبانو پر افغان ځواکونو او ملکیانو حملې زیاتې کړې دي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
امریکایی ډیپلوماټ پر وسلوالو طالبانو نیوکه کړې او دغه شان داعش وسلواله ډله یې غندلې ده. په کابل کې د امریکا سفارت شارج دافیر فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي په افغانستان کې د وینې تویدنې ډیر مسؤلیت د طالبانو پر غاړه دی.
We have been deeply disappointed with
the Taliban on the Krono Bihina Hilishiviu, the Afghanan of Poland, the Tautri Huali, the Wam His Taujinelari, the Dekana Parahit, the Lidnishta, Padas Halkeche, Rokhtali, Uvisia, Siprusita, Dahilshi.
د امریکایي ډیپلوماټ د هم ویلي چې اسلامي دولت نومي ډله یا داعش لا هم په افغانستان کې پیاوړې ده. راس ویلسن په خبره په افغانستان کې د داعش موجودیت له افغان حکومت سره د امنیت د ټینګښت او د ترهګرۍ پر وړاندې په مبارزه کې د امریکا د مرستو د دوام یو لامل دی. د فرانس پریس سره په مرکه کې داعش ډله د لسګونو ملکیانو په ځانګړي ډول په دشتي برچې سیمه کې د ښوونځي د زده کوونکو پر وژنه پړه بللې ده. په کابل کې د امریکا د شارج دافیر اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې په افغانستان کې تاوتریخوالی هم زیات شوی دی. اخوا د افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو بهیر هم روان دی. د امریکا د متحده ایالاتو د پریکړې پر بنسټ د افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل د روان زیږدیز کال د مې میاشتې په لومړۍ نیټه پیل شول چې د همدې کال د سپټمبر 23 نیټې به بشپړ شي.
په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو د شارج د افیر ښاغلی ویلسن څرګندونې په راپور کې واورېدې چې پر طالبانو یې انتقاد وکړ. بل لورته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د جرمني له شپیګل مجلې سره په مرکه کې ویلي دي که طالبان سیاسي هوکړه ونه کړي د جګړې له لارې نشي بریالي کېدی او که جګړه وټاکي له سخت حالت سره به مخامخ شي. د شاغلی خلیلزاد خبره د استانبول غونډه د دې دلیل لپاره یو آزمایش دی چې وښيي چې د جګړې سیاسي حل غواړي او کنه. د امریکایانو انتقادونه په وروستیو کې پر طالبانو زیات شوي نه دي. د سیاسي چارو د کتونکي نجیب آزاد نظر مې په دې اړه اخیستی.
دلته دوه بوله دي. په ورته وخت کې شاغلی خلیلزاد د طالبانو د وزره بندیانو او همدارنګه د مشرانو د تور لیست څخه د ایستو خبره هم څه موده وړاندې کړې وه. او بل بحث دا دا چې وس تر یو بده انتقادونه لري سوي دي پر طالبانو باندې. البته د شغلي خلیزاد راځه ځینې تفاهمات فکر کوم د متحده ایالاتونو او د پاکستان ترمنځ رامنځته سوي دي، او په دې وخت کې شغلي خلیزاد دا یادونه هم وکړه چې پاکستانی استابلیشمنت یا پاکستانی فوجي حکومت هم یو تړون لاسلیک کړی دی چې د طالبانو اسلامي امارت به بیرته نه راګرځي. او دا خبره ښاغلی غنی هم کړې ده چې امې په شپږل مرکه کې کړې ده، مې دا اختر پورز وکړه. نو زه فکر کوم چې هغه فشارونه چې دوی غوښتل چې طالبانو وارد شي هغه د پاکستان سره یو تفاهم ته دوی سره نږدې شوي دي. او بل بحث دا دی چې طالبانو د مسکو د ناصره په دی خوا د هغو په دریځ کې ډېر زیات تغییر راغی. یعنې د مسکو ته ناسې وړاندې د استنبول د ناسې په حق باندې همیشه آمادګي ښودله، لکه د مسکو د ناسې لا په دې خوا د 14 اپریل او بیا 16 اپریل په دې نیټو کې هم د استنبول ناسې نه ګډون اعلان وکړي. خو ټوله کې هغه بلاک چې دلته د چین او همدارنګه د روسیې دی، نو زه فکر کوم چې متحده ایالاتونه اوس غواړي هغه تفاهمات چې د پاکستان سره رامنځته شوي دي په طالبانو باندې هغه فشارونه وارد کړي چې اوس باید د جګړې لاس واخلي، کنه اغه ملاتړی یا ملاتړی هواد چې دی پاکستان یو دول همغږی د امریکا سره را مستسوی ده. نو دا یو فشار کې د لایشي دا یو دریس کې تغیر راتلای شي.
نو که چیرته دا ومنو چې له اسلام آباد سره واشنگتن یو تفاهم ته په دې برخه کې رسیدلې، نو بیا خو فشار ته ضرورت نشته چې په طالبانو باندې راوړي.
نو ځینی ډیپلوماټیکي خبرې باید وسی، یعنی د ډیپلوماسۍ د لحن له ادرسه طالبان دا پیغام ورکول دي چې مانه تاسو د جګړې د لارې نه سې کولای.
که چیرته دا ومنو چې د ډیپلوماسۍ په لحن کې دا پیغام دوی ته ورکوي، په کار نه ده چې طالبان وهڅول شي چې د سولې خبرو ته رامات شي، نه ده چې دوی ته اخطار ورکړل شي او یا په دوی باندې انتقاد وشي. په کابل کې د امریکا شارژ دافیر راسولسن هم ویلي دي چې په وروستیو بریدونو کې په ډېرو شخړو کې طالبان لاس لري.
زه فکر کوم دغه کار تر ډېره بریده پورې متحده ایالاتونو کړی دی. یعنی په تېرو درې کلونو کې ښاغلي خلیلزاد او بیا حتی د متحده ایالاتونو پخوانی د بهرنیو چارو وزیر پومپیو او نورو لوړپوړو چارواکو د متحده ایالاتونو د دې سره وار وار لیدلی دي. حتی د پخواني ولسمشر ټرمپ نیم ساعت خبرې د ملا برادر سره کړي دي. د دې په وینا زه فکر کوم په دغه مقطع زمان کې هغه هڅونه چې تر ډېره بریده د ډیپلوماسۍ هڅونه وه هغه سوی ده. او متحده ایالاتونو فکر کړی دی چې هغه ډول چې دې توقع درلوده طالبانو له ادرسه طالبانو له لوري چې طالبان د ډیپلوماسۍ د لارې د سیاسي جوړجاړي ته غاړه کېږي، یغه هغه د دې توقع په اساس هغومره نتیجه ورنه کړه چې متحده ایالاتونو توقع درلوده.
آزاد صاحب، که چېرته ستاسو دا خبره ومني څوک چې دا ډیپلوماسۍ د لویدیځ د طالبانو په وړاندې د طالبانو په څیر یوه وسلواله ډله، آیا په دغه سي ډیپلوماسۍ باندې سر خلاصي شي؟
چې بس په ډیره بریده پورې د افغانستان قضیه د سیمې د هیوادونو یا د سیمې د قدرتونو او د متحده ایالاتونو ترمنځ هغه سیاسي تفاهمات او اقتصادي او نظامي تفاهمات دي چې تقریبا دوی ونې وړاندې په قطر کې د چویکا پلاس ناستو وسو پیغه کې طرفین معلومو چې روسیا و چین او پاکستان او متحده ایالاتونه و. طالبان هغه ډیر کم رول چې لري په دې قضیه کې، زه فکر کوم چې هغه پیغام دی ته ورکو وسو. هغه ډیر لوی رول چې کوم هیوادونه لري په ځانګړي توګه چې پاکستان په ستاد کې دی، د یو سره خبرې اتمن سوي دي د متحده ایالاتونو یو ډول ډار تر لاسه شوی.
له شغل آزاد څخه په مننه لی بي خبرتیا وروسته د افغان سولې په تړاو په کابل کې د یو شمېر اسلامي هیوادو د استازو د غونډې حال درکو.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د افغانستان د سولې لپاره د اسلامي او عربي هیوادونو ترمنځ ګډنه ناسته وشوه. د ترکیه، اردن، فلسطین، مصر، لبنان او عراق استازو په کابل کې د حج او اوقاف وزارت او علما او شورا سره په ګډه ناسته کې یو ځل بیا د افغانستان جګړه ناروا وبلله او د جګړې په زر پای ته رسېدو یې ټینګار وکړ. نور تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د سولې لپاره د اسلامي او عربي هیوادونو او حج او اوقاف وزارت ګډ کانفرنس دغه ناسته چې د ترکیه، اردن، فلسطین، مصر، لبنان او عراق د استازو په ګډون په آنلاین ډول ترسره شوه یو ځل بیا د افغان جګړې پر زر ختمېدو ټینګار وسه. د افغانستان د حج او اوقاف وزارت ویان فضل محمد حسیني د دغه ناسته د جوړېدو د هدف په اړه ازادي راډیو ته وویل.
کنفرانس کې د اورماو په هغو رول باندې خبرې وشوې چې دی د مشکلاتو د حل په برخه کې لري چې باید کله د اسلامي هیوادونو یا په اسلامي اولسونو ترمنځ مشکلات رامنځته کړي، باید قرآن کریم او د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم سنتو ته مراجعه وکړي، او همداشان دغه جنگ چې په اسلامي هیوادونو کې په ځانګړې توګه په افغانستان کې روان ده دا یو حرامه جګړه وبلله، او ویل هغه د خارجانو موجودیت چې دغه جنگ سبب شوی هغه له بینه تللی ده.
د حج او اوقاف وزارت وایي په دې ډول غونډو سره کېدای سي په هیواد کې د جګړو د پای ته رسیدو لپاره د جګړو پر ښکېلو اړخونو فشار راوړل سي. دغه ناسته کې د افغانستان د علماو شورا غړو په حضوري ډول ګډون کړی و. تر دې وړاندې هم د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا خبر ورکړی و چې د افغان علماو شورا یو شمېر غړي به طالبانو ته پر جرګه ورواستوي تر څو د جګړې د پای ته رسیدو په اړه ورسره خبرې وکړي، او پر دې د ورسره ټینګار وکړي چې د سولې خبرو اترو ته توسی. هڅه مو وکړه په دې اړه چې دا شنغونډې د افغانستان د سولې او د جګړې همدارنګه د تاوتریخوالي د کمیدو په برخه کې څومره ګټورې تمامېدای سي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا او د سولې په چارو کې د دولت نظر هم واخلو، خو بریالي نسو.
د ازادي رادیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
په افغانستان کې د غیر قانوني وسلو ډېرې دل او د غشان په شارونو کې د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو راښکاره کېدو د خلکو اندېښنې زیاتې کړې دي. په بېلابېلو مناسبتونو په ځانګړي ډول لاریونونو کې د وسلو ښکاره کول او د خوښیو په مراسمو کې د هوایي ډزو کول خلک ویرولي دي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د ځینو ډلو له لوري د بېلابېلو مراسمو په ځانګړي ډول د لاریونونو پر مهال د غیر قانوني وسلو نمایش او راویستل د خلکو ترمنځ ویر او اندېښنه زیاته کړې ده. د غشان د خوښۍ او د مراسمو پر مهال د هوایي ډزو کول بل هغه مسله ده چې د خلکو په وینا نامنی زیاته کړې ده. د دوی په وینا د غیر قانوني وسلو نه په جنایي جرمونو او اخاذیو کې هم ګټه اخیستل کیږي. د بلخ او فاریاب اوسیدونکو احمد حوزیر او قربان گلدی ازادي راډیو ته وویل
دا محلی وسلوال چې کوم دی دغه نه درس خلک بازار دي تنه دوی چې نه اول نه چې کوم محلی وسلوال جوړ شو دوه درې قومندانانو اوس پار کور کې په هر باندې کې قومندان جوړ شوی دا خلک درس نه بازار دي روزانه جنگ یالته
مصالحه بسیار زیات شو دا کلش د دست کلاش کو پاستو پنچاست غیر مسول است اونا اینه ما مردم غریب ادم هستم میترسم شوانم میترسم روزم میترسم اینا میکوشه جنجال میکنه اینا دزدی میکنه کل چیزا را میگیره میکوشه.
د یو شمیر نورو ولایتونو زینو اوسیدونکو هم له ازادي رادیو سره په خبرو کې ورته اندیښنې شریکی کړي دي. په پلازمینه کابل کې هم په دغه اندیښنې مخ پر زیاتې دودي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د افغانستان له بېلابېلو ولایتونو د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو د راښکاره کېدلو راپورونه ورکول کیږي. تازه تیر ورځ په فاریاب ولایت کې د جنبش ګوند سلګونه پلویانو د نوی والی محمد داود لقمانی په وړاندې وسلوال لاریون کړي. په یو شمیر انزورونو کې چې په ټولنیزو رسنیو خبره شوی له لاریون کوونکو سره سپکې او درنې وسلې لیدل کیږي. دغه شان څو ورځې وړاندې په هرات کې له طالبانو د جلا شوي ډلې د مرستیال عبدالمنان نیزی د جنازې په مراسمو کې چې د هرات په ښار کې ادا شوه لسګونه غیر مسؤول وسلوال ولیدل شول. له دې وړاندې د روان لمریز کال د حمل په 24مه د کار او توسعې سیاسي ګوند پوخانی مشر او د روخنۍ غورځنګ غړي ذوالفقار امید پر خپل فیسبوک داسې عکسونه خپاره کړل چې تر شای لسګونه غیر مسؤول وسلوال لیدل کیږي. د تیر کال په دلوي میاشت کې د هرات دولتي شورا د رئیس پلویانو هم د دې ولایت د امنیه قومندان پر ضد وسلواله مظاهره کړې وه. ښایي په افغانستان کې داسې لسګونه نورې بیلګې هم پیدا شي، خو پښتنه دا ده چې ولې د دغو خلکو په وړاندې قانون نه پلي کیږي. ښایي هغه پښتنه چې د ډیرو افغانانو په ذهنونو کې وګرځي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان احمد ضیا زیاد چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پولیس مکلف دي چې د دغه ډول خلکو په وړاندې قانوني اجراءات وکړي.
هر فرد یا گروهی که سبب اخلال امن نظم آمه شوند،
هر ډله یا شخص چې د امن نظم د ګډوډېدو لامل ګرځي او د خلکو رواني او روحي امنیت ګواښي په قانون کې جرم دی. پولیس مکلف دي چې د دغه ډول خلکو په وړاندې قانوني اجراءات وکړي او د فعالیت اجازه ورنکړي.
امنیت روحي و رواني مردم مو شوند.
د کورنۍ چارو وزارت وایي چې تازه یې په بدخشان ولایت کې یو څلور کسیزه غیر مسؤوله وسلواله ډله نیولې ده. دا وزارت وایي چې دې ته ورته نورې غیر مسؤولې وسلواله ډلې به هم ونیول شي، خو خلک وایي په دې هیواد کې د غیر قانوني وسلو پراخه موجودیت ته په کتو باید افغان امنیتي ارګانونه په دې اړه کوټلي او عملي ګامونه واخلي، ځکه د دوی په وینا دا حالت نه یوازې دا چې د نامنې لامل ګرځي بلکې د افغان وسلوالو ځواکونو په وړاندې هم ستر چیلنج بلل کیږي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کتب لری ټوخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
په کابل کې د افغان جاپان روغتون مسولین وایي په دې روغتون کې هر ورځ شاوخوا 15 کسان د کووېډ 19 ناروغۍ له امله مړه کیږي. دوی وایي په ورځنی ډول له 150 زیات ناروغان معاینه کوي چې د نږدې 50 سلنه ناروغانو کورونا ټیسټ مثبت وي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغان جاپان روغتون په کورونا واټ کې ناروغانو لپاره خالي بستر نشته او په نږدې ټول بسترونو هغه ناروغان پراته دي چې کورونا یې شدید ګڼل شوی. د ډیری ناروغانو وضعیت نازک دی او د اکسیجن د پایپونو په مرسته ساه اخلي. د یاد روغتون د نرسانو برخې مشر محمد فهیم یوسفی د سیشن بی په ورځ ازادي راډیو ته وویل له معاینه شوو ناروغانو د نږدې 50 سلنو نتیجه مثبته وه.
نظر دوهمې سپې ته چې دا درېمه سپه ده نسبتا وخیمه ده، مریضان پکې زیات مړه کیږي. تقریبا موږ په څلورو ساعتو کې د 50 اله شپږ یا دغه نه زیات مریضان موږ د لاسه ورکو او وفات کیږي.
خو د روغتیایي مسؤلانو له دې څرګندونو سره سره کابل ښار کې ګڼګونه په خپل عادي حالات کې ده او ډیر کم داسې کسان تر سترګو کیږي چې ماسکونه اچولي وي او یا نور روغتیایي سپارښتنې مراد کړي وي. دلته ډیری په دې باور دي چې نور نو کرونا وایرس نشته، خو ځینې نور بیا د روغتیایي سپارښتنو په پام کې نیولو باندې ټینګار کوي.
کورونا هیڅ باور نه لرم، ټول دروغ دي، ځکه چې تیر کال په همدې روژه کې زما ورور سخت ناروغ و. هر چیرې مې چې یو وړ ویل یې کورونا دی، خو چې خپله مې په غېږ کې ونیو او تداوی مې کړ، د خدای په فضل جوړ سو. نو په کورونا هیڅ باور نه لرم،
سر کورلوج مې باور نه لرم.
چې دا مرض چې وی کنه وی نظافت باید مراد شي، په هر وخت کې په کور کې په دفتر کې په ښار کې نظافت جزء ایمان ده.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د کورونا دریمه څپه د نورو هغو په پرتله مرګونې ده او باید وار د مخې تدابیرو ته پام وشي. دغه شان روغتیا پالان په ټینګار سره وایي چې خلک هم باید روغتیایي سپارښتنې په جدي ډول په پام کې ونیسي.
ستاسو له پیغامونو
د پیغام ریکاس کوم چې په هغه کې د چارواکو ویل چې د روژې په سر کې به موږ بېوزله خلکو مرستې اعلان کړو، مرستې به ورکړو، ملي دسترخوان نسرې میاشتې کومک وکړو، د وچکالۍ ځپلو خلکو ته او نه حکومت مرسته وکړه. دا خو د روژې آخر هم راغی او که موږ سره مرستې ونه کړې موږ به ډېرو ستونزو سره مخامخ شو، ځکه وچکالۍ ځپلي یو، غنم نشته، کرنه نشته، وچه وچکالي ده. که حکومت موږ سره مرسته ونه کړي نو موږ به ډېرو ستونزو سره مخ شو.
زما نوم د کریم الله ولدی خدیج شاله خوست څخه. زه د شهدا او معلولینو په وزارت باندې یو انتقاد لرم. هغه دا چې دوی د تیر کال معاشونه چې دي د ملکي معیوبینو لپاره نیمایي ورکړي دي، مګر تر اوسه پورې بیا غم نه دی خوړلی. ولې څو ورځې وړاندې ما د دوی په سایت او د دوی په ادرس فیسبوک باندې ولیدل چې دوی به تر کوچني اختر پورې ټولو ملکي معیوبینو ته معاشات ورکوي چې د هغوی ستونزې پرې حل شي او هغوی په اصطلاح خپل کار پرې وکړي، مگر لا تر اوسه پورې دغه کار نه دی کړی.
زما پیغام دغه دی، فراه ولایت سکولونه نشته، مکتب نشته، چې اوس موږ مکتب وایو، دا به موږ هم د فراه یو په غرو کې ژوند کړو. ما هم د خط نشته چې موږ خط وایو، دغه څه په سترګې ګرځي.
ستاسو پیغام تاسی نظر.
فرانسې له مصر او اردن سره په همغږي د اسرائیل او فلسطینیانو د جګړې د درولو لپاره امنیت شورا ته د یو پریکړې وړاندیز کړی دی. د دغو درې واړو هیوادونو مشرانو پرون داسې مهال غونډه کړې چې لا هم جګړه روانه ده او د قربانیانو شمیر هم له 200 اوښتی دی. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات زما همکار وړاندې کړي.
فرانسې له مصر او اردن سره په همغږي امنیت شورا ته یو داسې پریکړه لیک وړاندیز کړی چې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د اوربان غوښتنه پکې شوې. د فرانسې ولسمشر ایمانی پرون ناوخته یو بیان کې ویلي چې د دوی ولسمشر ایمانوئل ماکرون، مصري سیالي عبدالفتاح السیسی او د اردن پاچا ملک عبدالله پر همداسې یو پریکړه لیک هوکړې ته رسیدلي. درې واړو هیوادونو په دریو مسلو هوکړه کړې: لومړی د جګړې درېدل، دویم اوربند، او دریم همدا چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا باید دا موضوع جدي تعقیب کړي. مصر د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د غزې جګړې ته د پای ورکولو په هدف د نړیوالو هڅو مشري کوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا تر اوسه نه ده توانېدلې چې د اسرائیل او فلسطینیانو د تازه جګړې په اړه یو پریکړه لیک صادر کړي. د اسرائیل کلیدي متحد امریکا بیا له دې وړاندې په دې اړه د چین، ناروې او تونس لخوا وړاندې شوې طرحې رد کړې دي. په ملګرو ملتونو کې د چین سفیر ژنګ جون خبریالانو ته ویلي هیواد د اوربان د غوښتنې په برخه کې د فرانسې د وړاندیز ملاتړ کوي. دا هڅې داسې مهال کېږي چې پرون هم د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د جګړې ډګر تود و. اسرائیل پر غزې درنې بمباری وکړې او حماس پر اسرائیل توغندي وتوغول. د فلسطین روغتیایي چارواکو ویلي د اسرائیل په هوایي بریدونو کې تر اوسه د 300 ماشومانو په ګډون 212 تنه وژل شوي. د حماس تر کنټرول لاندې سیمه کې اسرائیلي بریدونو څخه باندې 400 تنه ټپیان کړي هم دي. د اسرائیل لوري ته د وژل شوو کسانو شمیر 200 تل ور شوی. د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ تازه جګړه وروسته تر دې ونخته چې د می په لسمه اقصی جومات ته نږدې د مظاهره کوونکو او اسرائیلي پولیسو لنخته وروسته حماس پر اسرائیل توغندیز برید وکړ. د دوی تازه جګړه د دواړو هیوادونو ترمنځ له 2014 کال راهیسې خونړۍ بلل شوې ده.
د اسرائیل او فلسطینیانو د جګړې په ارتباط تازه خبر دا دی چې اسرائیلي پوځیان وایي چې دوی د لبنان دننه ځینې اهداف په نقشه کړي دي، ځکه چې له هغه سیمې د اسرائیل په لور توغندي ویشتل شوي دي. د اسرائیل دفاعي مسؤلین وایي چې 4 توغندي د لبنان له خاورې د اسرائیل په لور توغول شوي دي او د دې ځواب دوی ورکړی دی.
آزادی رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
آزادی رادیو په منځني صفه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري: په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل عالم او غزنی ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي. د دې خبري مجلې ورستیو ته رسیدلی یو په پاتې څو دقیقو کې د ژوند رنګونه پروګرام لرو. په دې پروګرام کې زما همکاري لیو موټر چلوونکي سره خواله کړي.
د ژوند رنګونه
نوم یې اسلام داود پغمان دی ولسوالی يم موټروانی ما
چیرته موټر چلای
دا ولایتو ته زم خار کې چلوم
موټر دی دسه باربری موټر
باربری موټر دا
چې په کیوړی وروړی
بار چار څه پیدا شي خو دا باربری موټر کور کډا یو شی بل یار څه پیدا شي پس کې بارو ما خپل کرایه ته اخلم وړم ولایتو ته ډیر وخت دا واغانی وړم لا دا شب خانو سامان وړم
د کرایه په خپل کې څومره با انصاف یې لګ اخلي ډیر مثلا یو پیرا کل دجنه تر پغمان لار سی کډه یې 100 روپیه اخلي
یار بی انصافی خو می ولکه په ژوند کې مکړی هم نه بی انصاف سړی نو سړی ته وایم چې ورور 6000 دغه کرایه ده خیر د 2000 روپیه ماته کم راک په ژوند کې ولکه چا سره دروغ میلی ولکه می چا سره دوکم کړی او
دا خپل ځان کې دومره راستي کې کنه اوس ګټه راتوي څه فائدہ لري
ولا پیدا می دغه کړی چې بد ورځ مننه دلله کوم خوازم نه ماده مخرانا
کوم پیسې ستاخله کور کې خرج مصرف داتمن پوره کینو
شکر کوي الحمدلله الان راضی کوي
بل کار سره دې خوشاله خسته سوی
ولا نو خدای نه خوشاله چالهاله روزی پیدا کوم په دې ز ډیر افتخار کوم شپږ زامن لرم څلور لورګان لرم یو می مور ده یو می کډه ده یو می ګور ده
بیا کاریګر ما یواز تاسې یا
ولا کاریګر زه مو سه زوم بل یو کاسټر موټر لرم چلای
بیا څنګه دی پلار ګټه ډیره ده کړی زوی
دی پلار ګټه خود زیات ده نو پلار خو منډه کی یو ل زول کی چاولات تبیر تم سیاسره ده بچان می دی
یعنی زوی دی تا کدار ته ګټه لای نه ده
نه کنه زوی خو دی ما زوی څه پروالری زوی اقامت اوی کنه ما دلمی
او تاسې باید دکې پیدا کړئ
زه مجبور ل مجبوریت ته زبې ته چدارم بچان لرم اولاد لرم چاره مې نشته چې وینه کوم زه بچا ته لاس جوړ کوم چې ته ماته پیسې راک
په دې لاره چې خزوند ولري او همیشه کامیاب اوسې